د ماشومانو د ساتنې سازمان سیف د چلډرن وایي د روان کال له پیله 800 افغان ماشومان له ایران او پاکستان افغانستان ته ستانه کړل شوي چې د تیر کال پرتله 2 چنده زیاتوالی ښیي. د سازمان پرون د شنبې په راپور کې ویلي په اوسط ډول په 10 ثانیو کې یو ماشوم له ایران او پاکستان افغانستان ته ستنېږي. په راپور کې زیاته شوې ده چې د دې ماشومانو نږدې 3/4 برخه له ایران ستانه کړل شوي دي. دغه سازمان ویلي د دې ماشومانو ډېر شمېر یې له کورنیو پرته په جبري توګه ستنېږي چې دغه ډول اخراج د ماشومانو ژوند په جدي توګه په خطر کې اچوي. ایران او پاکستان په وروستیو میاشتو کې په میلیونونو افغان کډوال په جبري توګه افغانستان ته ستانه کړل. د طالبان د حکومت د صنعت او سوداګرۍ سرپرست وزیر نورالدین عزیزی په مشرۍ یو پلاوی د قرغیزستان په اقتصادي فورم کې د ګډون په موخه د هیواد ته تللی. دغه وزارت پرون د شنبې پر خپل ایکس پاڼې ویلي دي پلاوی د قرغیزي چارواکو سره د دوه اړخیزو اقتصادي اړیکو پر پراختیا خبرې کوي. بل پلاو د صنعت او سوداګرۍ وزارت مرستیال احمد الله زاهد په کابل کې له چینایي سوداګرو سره کتلي دي. دغه لیدنه پرون د شنبې شوې. د صنعت او سوداګرۍ وزارت په خبر پاڼه کې ویلي چینایي سوداګر لیوالتیا لري چې د افغانستان د انرژي د برېښنا د کارخونو په جوړېدو او ساختماني سکتور کې پانګونه وکړي. که څه هم چینایي سوداګر وخت نا وخت په افغانستان کې له پانګونې سره لیوالتیا ښیي، خو هم د طالبانو حکومت او هم چینایي پانګوالو په دې برخه کې کړي ژمنې چې بیکاره خلکو ته د پانګوالۍ له لارې د دندې موندل دي پوره کړي نه دي. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ وایي روسیا او اوکراین د جګړې د پای ته رسولو لپاره د خپلې خاورې له یوې برخې تیر شي. ټرمپ پرون د شنبې په سپینه ماڼۍ کې خبرې اعلان ته وویل له پوتین سره ناسته او خبرې اترې په اصل کې د شرایطو د سنجولو یوه ناسته ده. د ټرمپ په ټکو شاید د ناستې په لومړیو 2 دقیقو کې پوه شم چې له پوتین سره د سولې په خبرو کې پرمختګ ممکن دی او که نه. هغه وړاندې وویل ټینګار به یې پر پوتین دا وي چې جګړه پای ته ورسوي. تمه ده د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د روانې جمعې په ورځ په الاسکا کې د اوکراین د جګړې د ترسوله پاړه وګوري. لا 2020 کال له هیڅ د بعد پوتین او ټرمپ ترمنځ نومړنې لیدنه وی. ټرمپ ویلي هڅه به دا وي چې پوتین قانع کړي څو د جګړې د پای ته رسولو لپاره د اوکراین د نیول شوې خاورې او برخې ورپرېږدي. دغه په ټکو روسیې د اوکراین شرقي سیمې چې ډېرې ارزښتمنې سیمې دي اشغال کړي. بل پلو د اروپای ټولنې مشران اندېښمن دي چې ټرمپ په دې ناسته کې له پوتین سره نامطلوبه هوکړه ونه کړي. دغه مشرانو تېره ورځ د یوې ګډې لمبې په خپرولو سره ویلي وو نړیوالې پولې دي په زور نه جوړېږي. او د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویاند اسماعیل بقایی وایي کارتیاوی له امریکا سره د اټومي پروګرام په اړه خبرو اترو ته په غیر مستقیمه توګه دوام ورکوي. هغه پرون د شنبې خبر اعلان ته وویل د نړیوالې اټومي انرژۍ ادارې فنی پلاوی په تهران کې دی او له دوی سره به خبرې اترې ستونزمنې او پیچلې وي. د بقایی په ټکو د دې احتمال شته چې د بهرنیو چارو وزیر عباس رقچی له دغې پلاوي سره وګوري. بقایی د ایران او اسرائیل ترمنځ 12 ورځنۍ جګړې پر مهال د نړیوال اټومي ادارې لپاره دریځ نیوکه وکړه او ویل د اټومي د ایران اټومي بټۍ په تیرو کلونو کې په 4 ساعته توګه د دغه ادارې تر څار او کنټرول لاندې وي، خو د برید پر مهال د اسرائیل او امریکا پر وړاندې هیڅ ډول اقدام ونه کړ. دغه په ټکو دغه ادارې پر اټومي بټۍ او حتی د برید غندله هم ونه کړه. امریکا دوه میاشتې وړاندې د ایران او اسرائیل ترمنځ د جګړې پر مهال د دغه هیواد 3 اټومي بټۍ په نښه کړې. امریکا ویلي په دې بریدونو کې د ایران اټومي بټۍ کاملا له منځه وړې دي. تاسې خبرونه واورېدل، وړاندې سره دا مطالب اورېدلی شئ. سیف د چلډرن وایي ایران او پاکستان په وروستیو 3 میاشتو کې 800 افغان ماشومان له کورنیو پرته افغانستان ته په جبري توګه اخراج کړي دي. د دغې ادارې په خبره په 10 ثانیو کې افغان ماشوم بیرته افغانستان ته په جبري توګه اخراجېږي. وړاندې به د دغه ماشومانو د وضعیت او دا چې کله یو ماشوم بې سرپرست افغانستان ته ستنېږي له څه ډول خطرونو سره یې د مخامخ کېدو احتمال شته، په دې اړه به راسره چوسیات واورئ. همدارنګه څنګه په ایران او پاکستان کې له پوهنتونونو فارغ شوي محصلین وای که بیرته افغانستان ته ستنې شي، زده کړې او هغه څه چې کلونه پرې تیر کړي دي ټول وځای شي. د دغه نجونو اندېښنې او د ژوند خاطرې او تجربې هم درسره شریکوو. د هغه کورنۍ و اندېښنې او تجربې به هم راسره واورئ چې وایي طالبانو یې په محضر کې د کورنۍ غړي په درو وهلې او بدني سزا یې ورکړې دي.
هغه معلم و په مکتب کې، مکتب کې معلم یو کال چا یو داسې څه جوړه کړې وه، یو چا پلمه وه، یو چا را بدنامي وه، یو مثال مخوري مخور وتړله. او نو بیا دغه زموږ روح غریبي وي وړه بې ګناه وه، بې خطا وه.
وړاندې به د دغو خلکو کیسې او تجربې هم راسره واورئ او په دې اړه به هم راسره راپور واورئ چې د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت د یوناما هغه چارواکي احضار کړي دي چې بیا راپور کې ویلي وو له ایران او پاکستانه ستانه شوي کډوال په افغانستان کې له شکنجې سره مخ دي. نور مطالب هم شته، ملتیا هم غواړو. بیا هم ستړي مشه ز فرید سیالمو په تخنیکی چارو کې را سره تیر روشان دی. د ماشومانو د ساتنې سازمان سیف د چلډرن وای د روان میلادي کال له پیله 8000 ماشومان له ایران او پاکستان افغانستان ته ستانه کړل شوي دي. د سازمان تېره ورځ په راپور کې ویلي چې په اوسط ډول په هر 1.5 ثانیو کې یو افغان ماشوم افغانستان ته ستنېږي. په ورته وخت کې یو شمېر کورنۍ چې کوچني ماشومان لري او په درستیو کې له ګاونډیو هېوادونو افغانستان ته ستنې شوي د مرستې غوښتنه کوي. نور تفصیل د فیروز عزیزی په دې راپور کې اورو.
د ماشومانو د ساتنې سازمان سیف د چلډرن وایي په داسې حال کې چې په افغانستان کې له هرو 5 ماشومانو یو یې د لوږې له سخت ناورین سره مخ دی، په اوسط ډول په هرو 1.5 ثانیو کې یو ماشوم له ایران یا پاکستانه افغانستان ته ستنېږي. د سازمان د دوشنبې په ورځ د اګست په 12مه په یو راپور کې ویلي چې د روان میلادي کال له پیله 8 لکه ماشومان له ایران او پاکستان افغانستان ته ستانه شوي دي، چې دا شمېره د تېر کال په پرتله 2 چنده ډېره ده. په راپور کې زیاته شوې چې د دې ماشومانو نږدې 3/4 برخه له ایران ستانه شوي دي. سیف د چلډرن زیاته کړې چې د دې ماشومانو له ډلې سرګونه یې له سرپرست پرته هېواد ته ستنېږي، چې ډېری یې یا په ګاونډیو هېوادونو کې زیږېدلي او یا یې هلته له ډېرو کلونو راهیسې ژوند کړی دی. د سازمان زیاته کړې چې د ماشومانو جبري ستنېدل په ځانګړې توګه هغوی چې سرپرست نه لري د استثمار، ناوړه ګټه اخیستنې او بې غورۍ خطر زیاتوي. په راپور کې د ماشومانو د ساتنې سازمان د افغانستان د ملاتړ برخې د مشرې سمیرا سید رحمان په حواله ویل شوي چې افغانستان ته د خلکو د ستنېدو شدت او سرعت اوس بېساری دی او دوی د بشپړ بشري بحران په درشل کې دي. سیف د چلډرن ویلي چې دوی د افغانستان په لویو ښارونو کې د کورنیو لویې ډلې لیدلي چې په پارکونو او خلاصو ځایونو کې ژوند کوي. په ورته وخت کې یو شمېر هغه کورنۍ چې کوچني ماشومان لري او په دې وروستیو کې له ګاونډیو هېوادونو افغانستان ته ستنې شوي د مرستې غوښتنه کوي. کریم محمدي چې په دې وروستیو اونیو کې له ایرانه د فاریاب ولایت میمنې ښار ته له خپل پلار، مور، میرمنې او څلورو ماشومانو سره ستون شوی او هلته په یوه خیمه کې ژوند کوي، د خپلو ستونزو په اړه ازادي راډیو ته وویل.
زما څلور ماشومان په لاره کې ناروغه شول او د ګرمۍ له امله نږدې مړه شوي وو. موږ نه کور لرو او نه ځای لرو. چې کله کوچني وو دلته مو هر څه وپلورل او تهران ته ولاړو، خو لا غذای یې هم راوویستلو. موږ ملګرو ملتونو ته لاړو خو دوی زموږ پوښتنه ونه کړه. ویې ویل چې ولاړ شئ، دلته راغلو چې طالبان خلکو سره مرسته کوي خو دوی موږ ته هېڅ کارت یا مرسته نه ده راکړې. موږ هېڅ نه لرو، موږ د خوړلو لپاره څه نه لرو، د خلکو د دروازو تر شا اړه پاتې یو، هیڅوک مرسته نه کوي. زموږ ماشومان ناروغان شوي خو موږ نشو کولی چې ډاکټر ته یې بوزو. موږ دلته په یوه خالي ځمکه کې خیمه درولې ده. موږ څلور غبرګونی ماشومان لرو چې د مور شیدې خوري. زموږ غوښتنه دا ده چې له موږ سره مرسته وکړي.
تر دې مخکې د ملګرو ملتونو د بشري استوګنې پروګرام یو ان هبیتات د اګست په 8مه وویل چې د ګاونډیو هېوادونو افغانستان ته د ستنېدونکو 60% د 18 کلونو څخه کم عمر لري. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنري یو ان ایچ سی آر په دې وروستیو کې اعلان وکړ چې سکل له 2.1 میلیون څخه ډېر افغانان افغانستان ته ستانه شوي یا بیرته ستنېدو ته اړ شوي دي، چې پکې له 1.6 میلیون څخه ډېر له ایرانه او تر 3,25,000 ډېر له پاکستان ستانه شوي دي. د ماشومانو د ساتنې سازمان په خپل نوی راپور کې دا هم ویلي چې له ګاونډیو هیوادونو د کډوالو لستنېدو مخکې د افغانستان نږدې نیمایي نفوس بشري مرستو ته اړتیا درلوده او د بودیجې سخت کمښت د دې لامل ګرځېدلی چې د بشري مرستو لپاره مرستندویه ډلې له ډېرو اړتیاوو سره مخ سي او په ټکو یې دا ناورین لا هم له ناکافي او کمو سرچینو سره مخ دي او په خبره یې په پایله کې به یې ماشومان تر ټولو ډېر زیانمن سي. د ماشومانو د ساتنې سازمان په نړیواله ټولنه غږ کړی چې په پولو کې د بیړنیو اړتیاوو د پوره کولو لپاره سمدستي ملاتړ زیات کړي او په افغانستان کې راستنېدونکو ته اوږدمهاله مرستې چمتو کړي.
لښخړو
ل اعتراضونو
ل بازارونو
ل لوبخالو
ل نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی ل ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او
دا طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت د ستنو شوو کډوالو د توقیف او شکنجې په اړه په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سیاسي استازولۍ یو نما د روسي راپور له امله د دې استازولۍ چارواکي سر کړی دی. دغه وزارت یو نما ته خبرداری ورکړی که چېرته د دوی راپورونه د عامه ذهنیت د ګډوډولو په نیت خپاره شي نو د طالبانو حکومت خپل مکلفیت بولي چې په وړاندې مناسب اقدام وکړي. دوی پرون یکشنبه په بخنې سره دوی تیر روز په یو خبر پاڼې کې د څرګندونې د یو نما د بشري حقونو څانګې د هغه راپور په غبرګون کې کړي چې له ایران او پاکستان د ایستل شوو افغانانو پر وضعیت څرخېده. نور تفصیل اکرام الله اکرام ناورو.
د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت له ایران او پاکستان د ستنو شویو کډوالو د توقیف او شکنجې په اړه په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سیاسي استازولۍ د بشري حقونو د دفتر راپور ته غبرګون ښودلې او د یوناما د اړوندې څانګې مسؤلین یې احضار کړي دي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت ویلي د یوناما د اړوند څانګې مسؤلینو ته په صراحت ویل شوي چې د راپور ورکولو په اوسنۍ طریقې جدي بیا کتنه وکړي او د مسلکي نیمګړتیاو د تصحیح په هدف عملي ګامونه واخلي. دغه وزارت په یو اعلامیه کې چې پرون د اگست په لسمه خبره کړې خبرداري ورکړې چې د یوناما د بی بنسټ راپورونو په تړاو به مناسب اقدام وکړي خو د مناسب اقدام په اړه یې جزئیات نه دی ورکړي. د یوناما د بشري حقوقو څانګې په یو راپور کې چې د 13 جولای په 24 مخبور شوی راغلی له پاکستان او ایران په جبري ډول ایستل شوی افغانان د طالبانو لخوا له شکنجې ناوړه چلند بې دلیل نیونو او امنیتي ګواښونو سره مخ دي. خو د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت په اعلامیه کې راغلی چې د دې وزارت په ګډون د کورنۍ چارو او امر بالمعروف وزارتونو او د استخباراتو د عمومي ریاست د استازولو لوري جوړ یو کمیسون د غراپور ارزول او پایلې له دوی سره شریکی کړي دي. په اعلامیه کې راغلي چې دوی نامه راپور ورکوونکو هڅه کړې چې له راستنو شویو کډوالو سره د مرستې پر ځای دغه وزارت په وینا د کلماتو د لوبولو له لارې حقایق تحریف کړي او د عامه ذهنونو د ګډوډولو سره یې کډوال اندېښمن کړي. دوی نامه په راپور کې چې د 9 راستنو شویو کسانو سره د خبرو پر بنسټ تیار شوی وو او یو شمېر راستنو شویو کسانو پکې ویلي وو چې په تخار او پکتیا کې ځینې راستنه شوي کسان وژل شوي او یوې مېرمنې پکې ادعا کړې وه چې د طالبانو یو نظامي چارواکي له هغه سره په زور د نکاح کولو غوښتنه کړې. خو د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې دوی نامه په راپور کې د قضیو انتخاب محدود او غرضناک دی او تر ډېره پکې د غیر معیاري میتودونو پر بنسټ یوازې پر منفي اړخونو تمرکز شوی. په اعلامیه کې یوناما د بېطرفۍ له اصل څخه په سرغړونې او د غچ اخیستنې نیونې شکنجې او بد چلین په څیر د سیاسي اصلاحاتو په کارولو تورنه شوې او پکې راغلي چې په ټوله کې په یاد راپور کې هڅه شوې چې ګوندې د افغانستان اوسنی وضعیت د راستنېدونکو لپاره مناسب نه دی. په داسې حال کې چې د اعلامیې په ټکو د میلیونونو افغانانو خوندي او باعزته راستنېدلې له پامه غورځولي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ یا یوناما تر اوسه د طالبانو د دغه اعلامیې په اړه په رسمي ډول څه نه دی ویلي. خو د بشري او د کډوالو د حقونو یو شمېر فعالانو ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو تر واک لاندې افغانستان له بېلابېلو ستونزو سره مخ دی او اوسمهال د کډوالو د بیرته ستنېدو لپاره مناسب هیواد نه دی. د کډوالو د حقونو فعال احمد زکی خلیل ازادي راډیو ته وویل
پر افغانستان د طالبانو تر بې ازلي واکمنۍ وروسته د ښځو د حقونو په ګډون پراخه بشري سرغړونه شوې دي او محدودیتونه زیات شوي دي. سیاسي ازادي وجود نه لري. زیات شمېر کسان که په جبري ډول بیرته استول کیږي د طالبانو له سختو قوانینو په ځانګړي ډول د مرګ او زنداني کېدو له ګواښ سره مخ کیږي.
د ښځو او د بشري حقونو یوې فعالې ترنم سیدی ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې طالبان د ستنو شویو کسانو لپاره هیڅ ډول برنامه نه لري چې لامل یې اوسمهال افغانستان له سخت بشري بحران سره مخ دی.
طالبان هم دستانه سوی و کسان رو پاره هیز دول برنامه نلری او ده همدغی برنامه ده نموجودیت لعمله و از محل دستانه سوی کدوال سخت بیکاره ده سرپناه نشتون ده خوراکی موادو لکمخ سرمخ دی ده غراز زیاد شمیر کسان چی ده طالبان و لشکنجی او ده وزل که دو لویری گوانده یو هیوازون تطللی که دوی بیر تاستول کی گی حال ته زوند ده مرگ یا هم ده زندان لگواخ سرمخ کی گی او یو بل انسانی نورین رامنسته کی گی.